مشال اړیدو دا محل په پیښور کې د ګرمي 12 بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کو په روان خبري غړي کې مو د قبایلو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه لورو پټونو سره سره شننې او تبصری هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل او
د پاکستان وزیر اعظم سر لنن په هیواد کې د تیلو بیو کمولو اعلان کړی دی. د سند په یو شمیر خارونو کې د پښتنو او سندیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې شوې دي او اوکرایني چارواکي وایي پر یو تاریخي خار د روسیې په هوایي برید کې لسکونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. په پاکستان کې حکومت سر لنن د پېټرول او ډیزلو بیې ټیټی کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف بیګاولسته په ټلیفوني ټلویزیونی وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو بیو له کمیدو سره سم کړي.
ڈیزل کی مد میں 40.54 روپے کی کمی کی جا رہی ہے.
دی وای د یو لیټر ڈیزل باید 60.45 روپے کمو او د یو لیټر پیٹرول نرخ 83.5 روپے کمو. د شهبا شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل بیه 216 روپے او د پېټرول هغه شاوخوا 213 روپے ته ښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مې له آخري اونۍ راهیسې د روانې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 4 ځلې د تیلو بیه لوړې کړې. هغه مهال حکومت ویلي ول چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق IMF د 6 ارب امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره ضروري و. د جولای پر 14 IMF ویل چې چارواکو له پاکستانی پلاوي سره د پور د بل قسط پر ورکړې موافقه کړي چې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه ډلې باید تایید کړي. پاکستان له تیرو څخه د پاسه درو کلونو راهیسې له یو لړ اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا حکومت یې هواری ته ژمن دی. د پاکستان په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د جولای پر 14 د سند مرکز کراچۍ په ګډون په حیدرآباد، کشمیر او یو شمیر نور ځایونو کې مظاهرې او د خوډب پیښې وشوې. د تاوتریخوالي پیښې تر هغې وروسته شوې دي چې د جولای پر 12 د حیدرآباد له بایپاس سړک سره نږدې په یو رستوران کې نښته شوې وه چې په کې په ډزو کې یو سندی وګړی بلال کاکا ووژل شو. پولیسو هغه مهال مشال راډیو ته ویلي ول چې انخته د خوړو پیسو نه ورکولو پر سر شوی و او دا چې د رستوران مالک په خټه پښتون دی. پولیسو ویلي دي چې د بلال کاکا د وژنې په تور د شاسوار په نوم یو پښتون وګړی نیولی دی. تر هغې پیښې وروسته د سند په یو شمیر ښارونو کې پارېدلو خلکو په زور د پښتنو چایخانې او رستورانونه وتړل. پرون د کراچۍ په زهراب ګوټ او د کراچۍ او حیدرآباد پر لویه لاره مظاهرې او دا خوډب پیښې وشوې. مظاهره کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لویه لاره تر 3 ساعتونو پورې تړلې وه. پولیسو او د سند حکومتي چارواکو په تاوتریخوالي کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سند اعلی وزیر مراد علي شاه، یو شمیر صوبایي وزیرانو، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر شاهي سید، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر نذیر جان او یو شمیر سندیو ملتپاله سیاستوالانو پر دواړو خواوو د مظاهرو او د تاوتریخوالي د درولو غږ کړی دی. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالی کې د جمعیت علماء اسلام فی 2 سیاستوالان او دینی عالمان وژلي دي. د میرالی تانې پولیسو بیګا په بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ایدک تر روان ول چې وسلوالو وویشتل. د جمعیت علماء اسلام فی یو ځایي مشر فرهاد حیدری بیګا مشال رډو ته ویل چې قاری سمیع الدین په 2019 زیږیز کال کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ انتخاباتو نوماند او په میرالی کې د یوې مدرسې مشر و. د ده په خبره قاری نومان سږ کال په مارچ کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د کونسلر پر څوکۍ منتخب شوی و. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا او ولې وژلي دي، خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه دایره کړې او پلټنې پیل کړي دي. د قاري سمیع الدین او قاری نومان له وژنو سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي بریدونو شمیر 1.5 ته ورسید. فرحان خان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د وسلوالو او هدفي بریدګرو ضد د ده په وینا ځانګړو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونو پرون د هیواد په مرکزی برخه کې پر تاریخي وړو کې خار وینیتسیا د توغندیو یو بل هوایی برید کړی دی چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. اوکرایني چارواکي وایي پرون ماسپخین مهال د جګړې له لومړۍ کرښې څخه سلګونه کیلومتره لرې پر هغه خار په برید کې د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درویشت کسان ووژل شول. د توغندیو برید پر داسې مهال شوی چې د اروپایي ټولنې مشرانو په اوکراین کې د جنګي جرمونو په اړه د باس لپاره په هیګ کې غونډه دایره کړې وه. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې ویلي دي چې په بمبارۍ کې لږ تر لږه 250 کسان ژوبل شوي دي. د وینیتسیا ښار شورا ویلي دي چې په ژوبلو کې د ډیری روغتیایي حالت جدي او یا د اندېښنې وړ دی. د چارواکو په خبره لږ تر لږه 9 کسان تر برید وروسته ورک دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ویلي دي چې په وژل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. روسیه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې ټینګار کړی دی چې ملکی سیمې نه په نښه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال اړي واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. کچر را روان غړي تر پای پاتې شي د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي تازه حال درکو. په پاکستان کې سر لننه د پېټرولو او ډیزلو بای اټیټی شوی. وزیر اعظم شهباز شریف وايي په تیرو دوه میاشتو کې د اقتصادي حالت سمول لپاره سختې پریکړې وکړي.
عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے نتیجے میں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا، ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے.
پولیسو په کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان د یو اتلس کلن ځوان مړی موندلی. محمد وسیم د ترزوی وای نوموړی د اختر په دویمه ورځ ورک شوی وو.
په یو ځنګل کې ملاو شو، دوه ګولۍ د سر د وشتلې ده. د پیدایش د 2004 دی.
د کلام په یو کلی کې لزګونه کسان په هیزي اخته شي بي. چارواکي وای سیمې ته اضافي روغتي کارکونکي او ډاکټران استولي. په پکتیا کې په بارانو او سیلابونو کې غنو خلکو ته زیان نه اخته.
پس اوبر اډی ری سره منډم کورته د شپې 2 بجې به وي خلخانه او مالونه وای استل.
سیلابونه سره له د ملک او غنم د ټوله سره خطر کړ.
نور موضوعات هم لرو له مشال رادیو سره اوسې. مشال لري تاسو غوږی د مشال لريو د غرمي 12 بجو خبرونه د څنګه تاسو په خبرونو کې مووریدل چې د پاکستان په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاو تریخوالي پیښې روان دي. د جولای په 14 باندې د سند مرکز کراچۍ په ګډون حیدرآباد، کشمیر او یو شمیر نورو ځایونو کې مظاهره او د اخوډب پیخې شبی دي. د تا تاریخوالی پیخې غیر سو شبی چې د جولای په 12 حیدرآباد له بای پاس سړک سره نږدې په یو رستورانت کې نخته شوی و چې په ډزو کې یو سندی وګړی بلال کاکا وژل شو. دا غیر سو د سند صوبې نور خارون ته هم دا پیخې غزیدلې دي. تازه حال له کراچۍ نه د مشال اړوي خبريال نیاز علي خان ناخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دي. نیاز استړی مشي.
مننه تاسو مننه.
نیاز کا لک تازه حل سره شریک کئ چې په اوس دا وخت د سند صوبې مونګورو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانی هم خبرې شي دي. په حیدرآباد کې چې کوم دا پیښه شوی و دا غي رستو کوم حالات جوړ شي دي، نو اوس تازه حال څه دي؟
په سند کې چې درې ورځې وړاندې یعنی په 12 جولای چې کوم پیښه شوی و دا غي رست بیا په سند کې دا غي سره ترڅنګ بیا په کراچۍ کې چې پرون کوم حالات جوړ شوی وو، نو هغه خو ډیر خلک چې کوم دی غزمن کړي. خو نن صورتحال دا دی چې په سوراب ګوټ کې پرون ډیر زت خلکو احتجاج کړي او جن خلک راوته وو چې د خلکو گاډي مات کړي وو. دا حیدرآباد ته چې کوم موټر وی دی دا چې کوم دی 8 ساعته بندو. خود دغه خلکو بیا د پولیسو سره د رینجر ځواکونو سره او د نورو خلکو سره چې کمی خبرې اترو د لارې دغه احتجاج ختم کړو. نو ویلی وو چې نن د جمعې د ورځې پورې د جمعې د مونځ پورې به دوی احتجاج چې کم دی ځنډوي. ولی چې په پوره سن کې د پښتنو چې کم کاروبار دی چې هغه دی چې بیرته چې کمی کوله کړی شي، نو د سن حکومت سره سره د پولیسو چارواکو هم هغه ته دا باور ورکړی چې دوی په پوره سن کې دا غوی دا کاروبار چې دی کوله وهي. اوس په دې وخت کې د خارج کې مختلفې سمې دي، په کوم کې چې پرون احتجاج شوی او کاغه هب چوکی روډ چې د بلوچستان سره کوم خار لار ملاویږي یا د ځنه حیدرآباد سره کوم لار ملاویږي دا بند وینو هغه وس کولاو دی. البته د پولیسو او د رینجرو ځواکونه الته موجود دي.
دا خو تاسو د کراچۍ حال ویلو او د سند د نورو صوبو کې هم سداسې پیښې رامنځته شوې دي کنه؟ تاسو سره څه اطلاع دي؟
د سن په نور صوبو چې کوم دی په حیدرآباد کې د سن میډیکل یونیورسټي په یو بس باندې خلکو یا مظاهره چانو چې کوم دی بریټ کړي او هغه کې چې کوم دی سلور کسان ټپیان کړي او د دې ترڅنګ به په کشمیر کې ویل کېږي چې کوم بسونه یا ګاډي چلیدل نو هغه خلکو را نسلی دي او ځای په ځای تینا بیا پښتانه چې کوم دی کوسکړي وهلي دي. د دې ترڅنګ به چې سندیان کوم د دغه زینه خیبر پښتونخوا یا پنجاب طرف ته تلل یا بلوچستان طرف ته تلل د جکب آباد نه مخکې نو په هغه ځای کې په هغه باندې هم بریدونه شوي دي. نو د سن حکومت وزیر اعلی ترڅنګ نور چې کوم سیاسي ګوندونو مشران دي که په کراچۍ کې شایي سید دی بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې ترڅنګ چې د سندیانو قوم پرست کوم جماعتونو مشران دي هغه ټولو په ویډیوګانو کې په دې کې د خپل بیانور کې خلکو ته وایي چې تاسو پر امن اوسه او د سنز مکه چې کوم دی په دې منی دا د جبی په بنیاد یا د رنگ په بنیاد باندې د جنگ جګړې یا تر تریخواله مسی واکوي او خلکو ته د امن په حواله سره پیغامونه ورکوي. خو بیا هم سنګ کې سداسي ویډیوګانې مخې ته راغلي چې هغه یا سنديان دي هغه وهلې شوې دي یا پښتانه دي هغه وهلې شوې دي چې هغه په خلکو کې ډیر زیات چې کوم دی تر تریخواله د یو بل تر منځره پیدا کړي دي.
صحیح ډیر زیات مننه تفصيلات نیاز علي خان ل کراچۍ نه د مشال اړیو خبريال نیاز علي خان چې په سن صبح کې په لسانی بنیادونو باندې کوم تا تاریخوال رامسته شوی د تازه حالي را سره شریکو.
د مشال اړیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تا سی غواگی دا پاکستان حکومت په نړیوال بازار کې د تیلو بیو کمیدو له کبله سره لننه د پېټرولو او ډیزلو نرخونه کم کړی دي. وزیر اعظم شهباز شریف یې غوښتل په وینا کې ویل حکومت یې په تیرو دوه میاشتو کې د هیواد خراب اقتصادي حالت سمولو او د پیسو نړیوال صندوق د پور پروګرام بحالۍ له وجې د تیلو بیو لوړولو ته اړ شو. نوموړي پر تیر حکومت د اقتصادي بحران پړاو اچوله خو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په تیرو وختونو کې ویلي چې د مسلم لیگ نون او تر هغه مخکې د پیپلز ګوند حکومتونو ورته خراب اقتصاد په میراث کې پرخې وو چې د دې د سمولو هڅه کولی. پامیر ساحل نور معلومات لري.
د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي دي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو کمیدو ته په کتو د ډیزل او پېټرولو نرخونو کمولو پریکړه کړې ده. نوموړي بیګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویل چې د جولای له 15مې څخه به په پمپونو کې تیل په کم نرخ خرڅيږي.
ډیزل کی مد میں 40 روپے
د وای د یو لیټر ډیزل او بیا 40 روپے 450 پیسې کمو او د یو لیټر پېټرول نرخ 30 روپے کمو.
کمی کی جا رہی ہے.
د وزیر اعظم ل اعلان سره د یو لیټر ډیزل او بیا 216 روپے او د پېټرول هغه شاوخوا 210 روپے تک کته شوه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مه له اخیری ونې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې پورې څلور ځلې د تیلو بیې لوړې کړې. اسلام آباد تر دې مخکې د تیلو بیو زیاتولو پر مهال ویلي ول چې دا کار د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د شپږ اربا امریکایي ډالرو د پور پروګرام د بحالۍ لپاره اړین وو. د پاکستان اقتصاد له څه د پاسه درو کلونو راهیسې د لویو مشکلاتو ښکار دی او همدا لامل دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی ائتلافي حکومت په 2019 زیږیز کال کې له آی ایم ایف سره د پور درې کلنه موافقه کړې وه. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې د تحریک انصاف پر پخوانی حکومت د اقتصادي او مالی مشکلاتو پړه واچوله. دوی ویل د پخوانی حکومت د ناسمو تګلارو او همداراز له آی ایم ایف سره پر سختو شرطونو د ولاړې موافقې له وجې ورسره یوازینۍ لاره دا وه چې مشکلې پریکړې وکړي.
عالمی منډي مې بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے نتیجے میں
دایوای مخ په نړیوال بازار کې د تیلو زیاتیدونکو بیو ته په کتو نرخونه لوړ کړل چې واقعي پر عام وګړي د بار لامل شو. خو موږ بل لاره نه لرله. کمو لرلای نو موږ به د ولس لپاره هیڅ کله مشکلات نه زیګول، نو ځکه موږ غاړ شو چې سخت پریکړې وکړو.
همي سخت فیصله کرنے پڑے.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پوخانی وزیر اعظم عمران خان د خپل واکمنۍ پر مهال او په اپریل کې لدندې ترګوخ کې دوه وروسته جلسو او احتجاجي مظاهرو ته په وینا کې په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته د مسلم لیگ نون او تر هغه مخکې د پیپلز ګوند له پوخانی حکومتونو په میراث کې پاتې و چې د سمولو هڅې کولې. عمران خان په بیا بیا د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کړې او په وروستیو کې د جلسو پر مهال د ګرانۍ زیاتېدو لامل د وسنی حکومت ناسمه اقتصادي پالیسی بللې. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې زیاته کړه چې هیله مند دی چې له ایم ایف سره شوې موافقه وروستۍ وي او بل ځل پاکستان له هغې مالي ادارې څخه پور اخیستو ته مجبور نشي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر 14 وویل چې چارواکو یې د پاکستان حکومت له پلاوي سره هغه هیواد ته د پور پر بحالولو موافقه کړې ده، خو وروستۍ منظوري به یې د هغې نړیوالې مالي ادارې د مشرتابه ډله یا اگزیکټیو بورډ کوي. آی ایم ایف په بیان کې زیاته کړې چې تر منظوري وروسته به پاکستان ته څه د پاسه یو ارب امریکایي ډالر پور ورکړي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالر ته ورسیږي. د پاکستان اقتصاد له 2019 زیږیز کال راهیسې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دی. په هغه هیواد کې د بهرنیو وسارو یا پیسو زیرمې په تیرو کلونو کې کمی شوې دي او همداراز د انفلیشن یا افراطي زر کچ لوړ شوی دی چې له وجې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستاني روپۍ ارزښت خورا کم شوی دی. د دې له کبله په پاکستان کې ګراني زیاته شوې چې پر ضد یې په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې یو شمېر پراخې مظاهرې شوې دي، خو وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل پر 11 د خپلې دندې له پیل راهیسې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د اقتصادي حالت سمولو ته ژمن دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال ریتا تاسی غوگی. د شمالی وزیرستان په امیرعلی کې وسلوالو د جمعیت علماء اسلام فی ډلی دوه سیاستوالان او دینی عالمان وژلی دي. د امیرعلی تانی پرون مخام په یو بیان کې ویلي چې قاری سمی الدین او قاری نومان د جولای په 14 له موسکی سیمې څخه ایدک ته په لارول چې وسلوالو ویشتل او تختیدل. له دې سره په شمالي بودستان کې سکال د هدفي بریدونو شمیر یو دشته ورسید. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه دینی عالمان چا او ولی وجلی دي، خو د جمعیت علما اسلام فی یو ځای مشر فرهاد حیدری بیگا مشال لته ویل چې قاری سمی الدین په ضلع کې د هدفي بریدونو ضد اواز پورته کاو او قاری نومان په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر منتخب شوی وو. په عین حال کې د شمالي بودستان د پولیسو مشر فرحان خان ویلي چې پلټنې پیل کړي دي. نور تفصیل له عمر وزیر اورو.
د پولیس او ځایي خلکو په وینا میرعلي کې د جولای په 14 نیټه وسلوالو د جمعیت علما اسلام فی ډلې میرعلي مشر قاری سمی الدین او د یاد ګوند منتخب کونسلر قاری نومان په هدفي برید کې وژلي. پولیس او ځایي خلکو او جمعیت علما اسلام میرعلي یو مشر فرهاد حیدری په وینا قاری سمی الدین او ورسره ملګری قاری نومان له موسکینه دکته په لاره ول چې موټر سایکل سپارو وسلوالو په ډزې پیل کړې، دواړه یې په موقع ووژل او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. جمعیت علما اسلام فیډل میر علی او مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل
قاری سمی الدین صاحب محتمم دار العلوم نظام یدک عالم دین و د جمعیت علما اسلام تحصیل میر علی جمعیت علما اسلام پاکستان دے مرکزی مجلس عمومی ممبر و د شجاعت تو د بہادری یو پیکر و ہمیشہ دے پورا مظلوم طبقہ تی دے ترجمان و بہارا مقابل نے قاری نومان صاحب دا عالم دین و منتخب دی وی سی ٹو اد کونسلر او د قاری صاحب غندے دا دے مظلوم اولس اوزا او ترجمانو.
قاری سمی الدین د جمعیت علما اسلام فیډل میر علی مشر وو او ټاکنو کې د ګوند په ټیکټ صوبایي اسمبلی نوماند وو چې په نتیجو کې په دویم نمبر راغلی وو. د پولیسو مشر فرحان وای چې د نامعلوم زید مقدمه درج شوې او پولیس پلاټنې کړي. د وسلوالو زید وخت په وخت امنیتي ادارو لخوا ځانګړي عملیات روان دي. روان کال کې دغه په سیمه کې یو درشم هدفي برید دی. قاری سمی الدین سیمه کې د هدفي بریدونو زید پر لتونو او احتجاجونو کې به شریک وو او د نامنې زید به یې غږ پورته کاوه. د جولای په 12 نیټه هم وسلوالو میر علی دک سیمه کې د جمعیت علما اسلام فیډل منتخب یو بل کونسلر مرتضی هم په هدفي برید کې وژلی وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امنه دې مرته نه شرکولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 3 6 3 6 9.
پولیس وای په کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان د یو 18 کلن ځوان مړی موندل دی. د سهراب ګټ تانی مشر پرون مشال تویل هغه ځوان محمد وسیم نومیده چې مړی د خار له ملیر سیمه څخه نږدې موندل دی. د وسیم کورنۍ تر اوسه پرچا د هغه د وژنې تور نه دی پوری کړی، خو وای هغه د اختر پر دویمه ورښبې بو. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه ځوان چا اولی وژل دی. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علی خان راکوي.
د کراچی د سوراب ګوټ تانی د پولیسو مشر یا ایس ایچ او اورنګزیب د جولای 14 مشال لیډیو ته ویل چې 18 کلن ځوان چې محمد وسیم نومیږي د هغه مړې ورته د کراچی د ملیر کینټ سره نږدې د جاړو څخه ملو شوې دي.
ملیر کینټ دا والا روډ سچل نه ملي
دی وای چې مونږ ته د ملیر کینټ روډ سچل سیمې څخه یو مړې ملو شوې وو. د جسد په اړه خبره یا اطلاع شوې وا کلا چې مونږ هلته ورسېدو مړې اوموندلې شو. مړې څو ورځې په خوانه وو. تر قانونی مرحلو او پیجنګلو رستوی د محمد وسی مړې کورنۍ ته وسپارل شو. پولیس وایي چې د کورنو غړو تر وسه په دې اړه هیڅ شک نه دی سرګن کړي او تر وسه د چا څخه د ورکړې راکړې کاروباري لیندین یا د دښمنۍ په اړه هیڅ راپور نشته. موږ بیا هم پلټنی کوو او پولیس د محمد وسیم له کورنۍ سره په تماس کې دي. د محمد وسیم د ترزوی شاکر الله مشال لیډیو ته ویلي چې محمد وسیم د اختر په دوی مرض ل خپل کور بهر څخه ناڅاپه شویبو چې بیا د جولای په 14 ورته پولیسو اطلاع وکړه چې محمد وسیم د ملیر کینټ سره نږدې سیمه کې مړ موندل شوی دی او په سر دوه ډزه وشتل شوی دی.
د اختر دوم ورځ د ماښام د کور سره ناس و پلار د لمانځنه هم را للی نو د سره ملاو شولې د کور په گیټ کې ناس و پاغه نه بعد دغه الک ورک شو نه نه چې دغه سار د ملیر کینټ ته چې کومه لار تللې ده د سپرایوی نه پاغه کې په یو ځنګل کې ملاو شو. دوه ګولې د سر د وشتلې دی. د د پیدایش د 2004 دی نو د 18 کالو لګ د عمر دی. نامعلوم خلک وشتلې دی. د دې هیڅ معلومات نه کیږي. د دې هیڅ هم داسې د چا سره ذاتی دښمنی یا څه داسې دغه نه و ورسره.
محمد وسیم چې د جنوبی وزیرستان مکین سمی اوسیدونکی وو. یو گاونډي عادل خان مشال لیډیو ته ویلي چې پلار به گاډي چلوو او محمد وسیم به ورسره کنډکټری کولا.
محمد وسیم چې د پلور نوم یې عبدل شکور وو دغه په 2009 شه په کراچۍ شه ابوت شوی وی د حالات چې کوم په وزیرستان شالات خروش ول اغه نه بعد روغل دغه د دیلته مقیم شول. پلور یې په لارې باندې ډریوري کړه او دای کلندر و په لارې باندې دای د کور بهر نو سو دای د غیزی نه ورک شو. پرین مخام ټیم کې پولیسو والو ته ډډ باډي د سپرایوی نه لاندې سیټ ته ملاو شوی و.
13 کال د دسمبر په شپږمه پولیسو په یو جالي مقابله کې د جنوبی وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې وجلې او بل ځواني ټپي کړي وو. هغه وخت چې پولیسو ویلي وو چې په مخامخ انخته کې یو وسلوال وجلې او بلې ټپي کړي، خو بیا وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل جالي بللې وو. په دغه پیښه کې تورن د پولیسو ایس ایچ او یو سپایي او یو بل کس په زندان کې دي او قضیه د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. او بیا په کراچۍ کې چې د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب الله مسید د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې وو. او بیا هغه وخت د پولیسو ایس ایس پی راونوار دغه مقابله هم د پولیسو یوې خپلې تحقیقاتي کمیټې جالي بللې وو. او هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو په زدي د نقیب الله مسید د وجنې مقدمه جوړ کړې شوې وه. او په یاده مقدمه کې د پولیسو پخوانی ایس اس پی راو انوار او 15 کسان نور په ضمانتونو خوشی دي او د نقیب الله مسعود د وجن مقدمه تر وسه د کراچي په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لري تاسو غوږی. اسلام آباد های کورټ د مارګلی په غونډیو مارګلا هیلز کې پر سلګون اکر ازمکه د فوج د ملکیت داوا رد کړی دا او هلته یې ټولی ودانی نه قانونه ګرځولې دي. های کورټ د جولای پر 14 په خپل تفصیلی پریکړه کې همدار ازویلی چې د پاکستان فوج او بهري ځواک د پلازمینی په هغه برخه کې د ودانی په جوړولو د قانون سرغړونه کړی دا او دا چې هغوی د کاروبار کولو اجازه نلری. دا مارګلی ملی یا نېشنل پارک په نوم په هغه 8000 اکر ازمکه کې د بهري ځواک د ګالف لوبغالي او مونال ریسټورانت شامل دي چې د فوج د فارمونو ریاست په اجاره ورکړي وو. اسلام آباد های کورټ په دې اړه د مقدمه لنډه فیصله د 2022 کال د جنوري پر 14 خبره کړې وو. د پاکستان فوج او بهري ځواک د عدالتي پریکړې په خبرګون کې سندي ویلي چې نور تفصیل یې د ملي امیرزاده په دې رپورت کې وو.
اسلام آباد های کورٹ د مارګلا هیلز د مقدمه تفصیلی فیصله کې هلته ټوله ودانه غیر قانوني ګرځولي او ویلي دي چې د پاکستان بهري ځواک او پوځ هلته په ودانو جوړولو سره د قانون خلاف ورزي کړې ده او هیڅ اختیار نه لري چې بل واسطه یا بلا واسطه کاروبارونه وکړي. د جولای په 14 عدالت په جاری شوی پریکړه کې ویلي چې د ریاست د ځمکه د ملکیت داوا هم د پوځ په اختیار کې نه دي. په 8000 اکر ازمکه مشتمل مارګلا هیلز نېشنل پارک کې نیوی ګولف کورس او مونال ریسټورانت شامل دي چې د پوز د فارمونو ډایریکټریټ پر اجاره ورکړي دي. د اسلام آباد های کورټ جج اثر مین الله په پریکړه کې لیکلي چې د نېشنل پارک تر 8000 اکر ازمکه باندې د پوز د ډایریکټریټ داوا سمنه ده او نیوی ګولف کورس جوړېدل هم غیر قانوني دي. د پاکستان پوز د عدالتي پریکړې په اړه لاسه نه دی ویلي. په لندن کې شنون کې عائشه صدیقه چې د پاکستان پوز په کاروبارونو یې د ملټری انک په نوم کتاب هم لیکلې د جولای په 14 مشال ریډیو تویل چې د عدالت پریکړه ډیره ښه ده. هغې وویل چې عدالت یو ډیره ښه نقطه راپورته کړې ده چې د پوز کار حفاظت کول او د آئین سره سم د ولس مدد کول دي نه چې کاروبار چلول. خو هغې زیاته کړه چې اوس په دا کتل وی چې حکومت به څنګه خپل ځمکه له پوز نه واپس ترلاسه کړي.
یہ جھگڑا بڑا پرانا چل رہا تھا کیونکہ یہ ہمیشہ فوج کے ادارے کہتے تھے
کہ دا ڈیرا پخوانے شخڑوا پوز ہمیشہ ویل چ زمون ادارے نہ بلکہ فاؤنڈیشنز تا کاروبار نہ چلوی چ پکی ڈیر سیویلین یا غیر پوزی کسان پر روزگار دی زمون ور سره ہی تعلق نشتا. حکومت دا بحری زواک دا ہوائی زواک او دا پوز مرکز تو گورو نو ہغا دروغ مخ ترازی چ پوزی دا کل نوائی. بلا مهمه مسئلہ دا دا چ مرکزی یا صوبائی حکومتونو بعد عدالت دا حکم سره سم پلیسمه کی واپس واخلی نو د دې پریکړې عملی کېدل به څنګه کیږي.
وہ کیسے
ہوگی؟ دا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اثر مین اللہ دا روان کال دا جنوری پا یولسما دا پاکستان بحری پوز کلب ہاؤس او دا مونال ریسٹورانٹ دا رنگولو او مارګلا گرین گولف کلب دا تڑلو امر کړیو. عدالت پا فیصلہ کی ویلیو چې دا ودانے پا غیر قانونی توګه جوړی شوی او دا ازمکا دا مارګلا ہلز نیشنل پارک ملکیت تے. تر دې مخکې په 2019 کې دا پاکستان آڈیٹر جنرل پا مارګلا ہلز نیشنل پارک کې د 9 غیر قانونی ودانو فہرست ورکړو. پای کې ویل شوی چې دا مارګلا غره زنګل لونا د پوز فارم نږدې کلی او د راول جیل سره شاوخوا 2 کیلومتر علاقہ د مارګلا نېشنل پارک برخه ده. په دې رپورت کې راغلیو چې د پارک حد بندی نه ده شوی او هم دغه وجه ده چې په دغو ځایونو غیر قانوني ودانې جوړې شوې. د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو تویل د عدالت فیصله په خپل ځای سم ده چې د پوز کار کاروبار نه دی خو دغه سوچ سم نه دی چې د پوز په ورده کې خلک کاروبار چلوي.
دا چې کوم ریټایرډ خلک دي د فوج نه هغوی به کداغه د فوج څنګه یا باغې نه لاندې چې کوم کار کوي هغه دی فوجي فاونډیشن دی یا ویلفیر ٹرسٹ دی نو داغې نه لاندې د چینو کارخانه دی یا داغې نه لاندې نور داسې پروجیکټونه دي چې هغه چلیږي. د هغې ویلفیر پیسه چې یا په شهیدانو باندې یا د فوج فرض کا پسې نچ کی دي اول تک کم دے کے اگوی دوائیں اخلی نو هغه دوائیں سرکاری فنڈ نه نکو زو کیږي نو دې په کې دغه فنڈ نه اچي. یا زینی داسی وی چې داسې لا علاج بیماری نه یا اگوی آزاد یا شوی هغه ته لګولې نو دا څه خرچي چې کوم دی به دا غي نه پوره کیږي.
سید نذیر ویل چې ځینې ځمکې د انګریزانو د وخت راهیسې پوسټه ورکړې شوی چې د پټواریانو په کاغذونو کې تفصیل موجود دی او ملټری لینډ ډپارټمنټ یې چارې سنبالوي. نو موډي ویل د پوزمکه په مختلفو درجو اے بی او سی کې تقسیم دي چې د بیلابلو مقصدونو لپاره استعمالیږي او د هغو ځمکو د استعمال لپاره د پوز د ان او سی ضرورت وي. سید نذیر ویل دغه علاقه د اسلام آباد د حفاظت لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې دغه سفارت خانی دي او اوچا تسیمه ده نو ځکه ټول اسلام آباد ترخکاری. په 2014 کې د اسلام آباد یو اوسیدونکي زاهد بیگ مرزا په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې پکې د مارګلا نېشنل پارک ته خوندیتوب غوښتنه کړې وه. د پاکستان پوز یا د هغه ادارې اړوند ځینې شاخونه یو شمیر کاروبارونه لکه هوایی شرکتونه، هوټلونه، بانکونه، بیمه، خواړه، سری او د سیمټې کارخانه چلوي، خو پوز د کاروبارونو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي.
ملیحه امیرزاده بچی تاسو رپورٹ وړاندې کوو. هم دې سره په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. پامیر ساحل نه د خبرونو لنډې زور.
په پاکستان کې حکومت سرلننه د پټرول او ډیزل وبې ټیټ کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف بیگا ولست په ټلویزیونی وینا کې ویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیل وبې لکه می دو سره سم کړی. د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل وبې 200 روپۍ او د پټرول هغه شاوخوا 230 روپۍ ته ښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د می له اخري اونۍ راهیسې د روانې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې څلور ځلې د تیل وبې لوړې کړې. د پاکستان په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د جولای پر 14 د سند مرکز کراچۍ په ګډون په حیدرآباد، کشمیر او یو شمېر نورو ځایونو کې مظاهرې او داو خوډه پیښې وشوې. د تاوتریخوالي پیښې تر هغې وروسته شوې دي چې د جولای پر 12 د حیدرآباد له بایپاس سره نږدې په یو رستوران کې نښته شوې وه چې پکې په ډزو کې یو سندی وګړی بلال کاکا ووژل شو. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالی کې د جمعیت علما اسلام فی دوه سیاستوالان او دینی عالمان وژلي دي. د میرالی تھانې پولیسو بیګا په بیان کې ویلي دي چې قاری سمیع الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ایدک تر روانول چې وسلوالو وویشتل. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا ولې وژلي دي، خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه دایره کړې او پلټنې پیل کړې دي. اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون د هیواد په مرکزی برخه کې پر تاریخي وړوکي ښار وینیتسا د توغندۍ یو بل هوایی برید کړی دی چې پکې لسګونه کسان ته مرګ شو بلاوختي. اوکراین چارواکي وایي پرون ماسپښین مهال د جګړې له لومړۍ کرښې څخه سلګونه کیلومتره لرې پر هغه ښار په برید کې د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 23 کسان ووژل شول او 52 ژوبل شوي دي.
دا خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واوریدلو. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د طالبان حکومت په کابل کې د یو نومیالي دینی عالم د وژنې پړه پر داعش ډلې اچولې ده. د طالبانو د کورونا چارو وزارت پرون ویل شیخ سردار ولی ساقی په روستیو کې افغانستان ته ستون شوی وو او د طالبانو د حکومت پر ضد یې د جګړې مخالفت کړی وو. د جولای پر 14 د شیخ ساقب د وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. په همدې حال کې په لوګر او غزنی کې په دوه هدفي بریدونو کې شپږ کسان وژل شوي دي. طالب چارواکي وایي په پیښو کې د ککړو کسانو د نیولو هڅې کوي. تفصیل د اسمن ساروان پر رپورت کې ورو.
د طالبانو ته حکومت د کورونا چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړم. د طالبانو د کورونا چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټاکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوی چې شیخ سردار ولی په یو کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبرو او د کورنې خړی د خسرګنې کور ته لیږلی وو. د ټاکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکی دار ویلی چې نو موړې غرمه محل له کور راووت او لښ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننوت او څه وخت وروسته ځوان یې وازی راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلی چې د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو لوی بچی وروسته ټلیفون بند شو. ماشام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنگ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او لغزنی څخه د دوه تنو د وشل کېدو خبرونه تر لاسه شول. د چهارشنبه د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلوم وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کوي او وشل او د پیشې له ځای وتښتیدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د ترسوي. د غزنی د مرکز د احمدی کلالانو په کلی کې نامعلوم وسلوالو دوه تنه په مرمیو وشتي او وشل دي. په وشل شبو کې یو تن د سپورتي کلب روزون کوي. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیشو انګیزه څرګنده شوې ده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال لري تاسو یې غوږی. په روسي میاشتو کې له پاکستان زرګونه افغان کډوال د قندهار د سپین بولدک او چمن لاري هیواد ته ستانه شوې دي. په قندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداري چارواکي وای هغه کورنۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري UNHCR په مرسته خپل کلو او کورونو ته رسیدلې دي. په همدې حال کې یو شمیر ځوانان په افغانستان کې د بیکاری له وجې د هیواد پریښودو هڅه کوي. تفصیل د صادق رښتینی پر رپورت کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نقدو پیسو له تر لاسه کولو وروسته خپل سیمه تستنیږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هی واته راغلی.
ډیر خوشاله ورور د خپل وطن په ان شاء الله زموږ په خیر وي. ډیر خوشاله ورور خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو د خپل سره ژوند دی. خدای دې بس خیر کړي او مجد ژوند خو بالکل کما بس دا رقم ورور ډیر په تکلیف ډیر زحمت یې دا ژوند مس خوشاله موږ غواړو چې نور ان شاء الله امنیت راوړي او دا ماجرونه ته وسایل ورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان ورور دی خاصه خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنيسي وي او شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاوندې هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولی او له مسولانو غواړي چې په کور دننه سانتیابي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتیم څومره کلونه وروسته چې د ماجرتوب څخه ورسته 15-17 کال څخه مبادله برته راوښتم خپل وطن. پښتنه دا لرم چې بس د ټول مسلمان چې دی د امیرین چې دی د ټول مسلمان سنداجی پر دی ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دی صبر پاک.
زمانم حیات الله دی د زابل ولایت وسیدونکو یم د شل کال هجرت ورست د خپل وطن ته زو بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کوم. ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وای په 9 میاشتو کې شاوخوا 14000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وای دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغه تر خپل سیمه پورې رسوي.
دلته د اندازې تن تقریبا 14000 کورنۍ به ان شاء الله عزیز دلته وصفتوي. بغیر صفت خو مرغلي دي خو صفتوي چې دلته زموږ سره د مهاجرین د ریاست او د یو ایم سره کوم صفتوي دي تقریبا 14000 دي او ورځنی ډول د 1100 سي دراویا پرې حتی دا سیو دي چې 2 او 4 او 5 ته هم رسیدلي دي 1040 15 داسې.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هر ورځ ل دې سخنیولې تراویا پرې کورنۍ هوا ترازي خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هوا د بهر ووزي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یویش پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د پکتیا مرکز په ګډون په یو شمیر ولسوالیو کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومتي چارواکو په وینا په سیلابونو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د پکتیا ولایت سیلاب ځپلو له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. چارواکي وایي یو شمیر سیمو ته یې مرستې رسولي دي او د تاوانونو پوره معلوماتو لپاره سروې پیل کړي. نجیب الله خیل تفصیل لري.
د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخي په دې بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او همدارنګه د خلکو ګڼ کورونه، لارې، ویالې، کاریزونه او زرګونه جریبه ځمکې، باغونه او کرنیز حاصلات له منځه تللي دي. د بارانونو، ګلې او سیلابونو زیانمنو مشال راډیو سره په خبرو کې له مرستندویو بنسټونو او اړوندو ادارو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د زرمت د ستوګنې سیمې د پاخه پله اوسیدونکو حاجي مالات خان وویل
متصل څراغ یو ورخو پسونه ټول را ختم کړ. مطلب موږ دې باندې لګیا وسې او بوزنې بچو خو امکان دې وبو دې بچ کده نو پس وبره ډیره سره منډم کړ کورته په یو د شپې 2 بجې به وی خلخانه او مالونه وایستل لاړو د پاس کورته. هغه د شپې کورته وبو سره علی هغه کوټو ته نه وتلې کته دغه تکوي ته توې سپې.
په سیلابونو کې د پکتیا د نورو خلکو په شان د حاجی خان محمد کور هم زیانمن شوی او فصلونه یې لمنځه تللی دي.
د ځانونو نارالو سره ارشکی او هتا مدا ممحسس پلوګل دله پلوکو په سیپر کې دغه دزونه وکړه. دا د ګاونډي مې د دوه کور بالکل مکمل دورنل منځ براسو پسلو منځ براسو د بولال سرک ته سرک جګو سرک بیت پټ واپس مو باندې برا وسلی برود بالکل ډک د پرادو کې بونې دا بس مملي بسره مل باندې راوخه چې هر وخت موږ غالي د خپل د کلا کې یو د مخکبلې دور یو د شمال دور مکمل ځل شي پکړی دی.
د یاد سیمې او بل اوسیدونکو امیر ګل وای سیلابونو د دوی ټول فصلونه ختم کړل او کورونه هم زیانمن شوي دي.
سیلابونه سره له د ملک او غنمو د ټول سره ختم کړل. د چا ډیر پټای او د چا څلور پټای ټول ختم کورو تم ځان اوخته دار شي ته ولا ځان او دغه وختنه لول شي یو شای واغه مرسته سره وس
بل دور ته د پکتیا چارواکي وای یو شمیر ځانمنو کورنوي سره مرستي شوي. خود زیات او دقیق معلومات در اټولولو په خاطر سیلاب ځپل سیمه ته د سروې ټیمونه ورغلي دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمد زی ویل
مرسته سوي دي او سروې هم روانه ده. په مرکز او جننور ولسوالیو کې د حوادثو ریاست او دغه راز د خیریه مؤسساتو لخوانه سروې پیل سوي ده، لا هم جریان لري. او زرمت ولسوالیو کې د سری مېس لخوانه له ځینو کورنوي سره د خوراکي توکو او نورو د پوښاک او د نورو توکو مرسته وسوله. نور هم سروې روان تر څو پرې اړمنې کورنۍ او هغه ځپل سوي کورنۍ شفاف ډول په نښه او اړینو توکو مرسته ورسره.
بل لوري ته د پکتیا په څنګلوري ولایت د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې هم بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د لوګر مرکز پلی علم همدارنګه د دې ولایت په خروار، برکی برک، څرخ، محمد آغا او ازر ولسوالیو کې و وسیله نکرل شوې ځمکه تخریب شوې دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو تاسو یې غوږی د سواد د کلام په شاهو کلی او شاوخوا سیمو کې د نس ناستي او قی یا هیزي ناروغي تر شپږ نیم سو زیاتې پیخي سب شي بده. د سیمې مشرانو چارواکي وای د ناروغي لوجي تر وسه یو خزه مړه شوه ده. د سیمې اوسیدونکو وای په کلی کې د روغتي اسانتیاو نشټون لوجي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او تر سل لا زیات ناروغان یې تر سل کیلومتر لري د سیدو شریف روغتون ته لګدول دي. د سواد روغتي چارواکي وای کلام او شاهو کلی کې اضافي ډاکټران لګولې دي او دا چې په تیر ورځو کې د هغې بکټریای ناروغي پیخي په کمیدو دي. نور تفصيل نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیلانی سیمه کالم سره نږدې شاهونو میکلی کې دقه او دست وبا خورې دو پاړه ځای ولسوي چې شاهو کلی او بیا په کالم کې د علاج لپاره مناسب اسپیټال او نور اسانتیاګان نشته، ځکه ځای ولس سخت په مشکل کې دي. د کالم په خوانې ناظم امیر سید وای
په کالم کې نه په سیول اسپیټال کې داسې څه تنظیم نه و او نه د کالم د شاهو کې چې کمیو ډیسپنسری و چې موږ هلته لاړ نو هلته خو لکه بالکل لکه سټاپ څه چې هلته میډیسن د اولې سره هیڅ موجود نه وه. په کار داری چې زموږ هیر ډپارټمنټ دې لپاره یو مستقبل داسې یو اقدام وکړي چې داسې نه که داسې دا خو دا یو کلی کې وشو که داسې که نور کلو کې وشي نو بیا هم دا به ډېر زیات مشکل شي. په شهو کې چې کوم اوبه رالی نو د هغې په وجه باندې هم یو ډېت وشو او نور هم لکه خلک ډېر زیات به تکلیف کې دی.
د کالام یو بل اوسیدونکی نصر الله خان وای که چېرې حکومت په دې سیمه کې په سمدستي توګه د قی او دس ناروغي علاج ونه کړو نو نور سیمو ته هم دغه مرض خورېدای شي.
روز پورز دې کې اضافه کیږي نو حکومت ته موږ دا غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او د کم د هیلت ډپارټمنټ دی اسپیشل هغه ته موږ درخواست کوو چې دلته ایمرجنسی نافذ کړي او په دغه علاقه کې چې کم دی دا وبا نور خور نه شي. یقینا چې دغه شوو علاقه پورا متاثر شوی دی او سره سره چې کوم نږدې علاقې دي هغه نه هم په سیول اسپیټال کالام کې د روزي درې نو والا پنځه یا لس کسان چې کوم دي هغه د دغه علاقې نه علاوه هم راځي.
د سواد صحت محکمې مشر ډاکټر سلیم خان په دغه اړه وایي چې دې ورځو کې دقه او دس بیماری عام وي او خلکو ته پکار ده چې احتیاط نه کار واخلي.
په دې ورځو کې دا غندو بو او یا خوراک غندا د سومره چې د ګیډي مرزونه دي نو هغه د دې وجنه ولړی کی شروع کیږي چې وبا خاص کر په دې ورځو کې استعمالی نو د خټکی او بیا د سکی دغه شانتي د خپل ټینکو په کورونو لپاسه چې یادا سي په کورونو کې هغه دی صفایي کوي کم اس کم په هفته کې یو یو ځل صفایي پکار ده د ټینکو. دغه شانتي د خوراک کې د احتیاط کوي چې هغه ګنده خوراکونه خاص کر کچه خوراکونه چې پخښوي نه دا غي نه فرېز پکار ده او بل دا چې بار بار لاس وینځل خاص کر د پخانه یا د دسمات نه رستو خپل لاس وینځل ځکه چې کم کسته دا مرض وی او دا غه په سټول کې دا یی نو اوی سره لاس ټچ کیږي او هغه که خوراک ته الله سرولي نو هغه بل ته منتقل کیږي.
د صحت محکمې مشر وای چې کالام کې د حکومت لخوا سرکاري اسپیټال کار کوي. دا وخت شاهو کلی او کالام کې دقه او دس متاثر خلکو لپاره په ایمرجنسی کې ډاکټران لګلې شوی او ورته سډيري ساته ویډیا علاج ورکوي. دوی وای چې دقه او دس ناروغي کې 50% کمې راغلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي.
په پیښور کې د بسونو یوې شخصي کمپنۍ مالک غوښتنه کړې چې حکومت یې لژمنې سره سم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ بس په نوم پروژه ژر بحاله کړي. ناصر خان پر مشالو ته ویل نوې ګاډي اخستی خو تر اوسه حکومت د پیښور او جلال آباد ترمنځ د بس تګ راتګ بحال نه کړ. د خیبر پښتونخوا حکومت سکال د په جنوري کې د دوستۍ بس سرویس بحالولو اعلان کړی وو خو د ترانسپورټي چارو یو چارواکي پر مشالو ته ویل چې دا کار د زینو تکنیکی او امنیتی ستونزو له وجې ځنډیدلی دی. هغه چارواکي نور تفصیل ورنکړ. د بس سرویس په 2018 کال کې پر تورخم د پاکستان او افغانستان ځواکونو ترمنځ تر نخت وروسته وزنډول شو. نور تفصیل له خبره فرحات شینواری راکوي.
د روان کال په جنوري میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې وه چې پاک افغان دوستۍ په نوم بس سرویس به بیا بحالوي خو شپږ میاشتې تیرېدو باوجود بحال نه کړای شو. په پیښور کې د یوې شخصي بس کمپنۍ مالک ناصر خان مشال ریډیو ته وایي چې موږ د دغې سرویس د بیا بحالۍ لپاره نوي بسونه واخیستل خو تر اوسه اجازه را نه کړای شوه چې دا د افغانستان په لوري روان کړو.
د ټولو ته درخواست ده چې زما کوم گاڑی ما 6 سال نه درولي واخو په ما باندې تاوان تاوان کباړ شو. ما نوې لیټس گاڑی دی په خوخه اوس اوس راوست او دی مانه 1 کروڑ روپے جمع کړي ڈپازٹ کارڈ سے کم ورته وای آڈی وغیرہ دی. نو زه دی ته درخواست کوم چې ماته دی اجازت ملاو شي چې زه گاڑی وچم. کاغه دی ویزا سسٹم وی او کاغه پاسپورٹ سسٹم وی کاغه انٹری او یا دخول وی. نو هغه موږ سره یو کس ناست وی کز موږ په کسې کوي او کنه دی موږ ته سرکاري کس را کوي دغه فیسیلیټی چې موږ ته ملاو شي. نو دا به موږ دی عوام ته ورکو دی په تورخم کې دی سیس نه بیغم شي.
یو افغان وګړی شمس الحق وای چې په تورخم تر ډیره حده پوری پیاده مزل کوي که دغه بس سرویس بحال شي نو ستونزې به هوار شي.
موږ مطلب دا چې ډیر پازاب دي گیټ سره هلته به ګینټو ګینټو په لین کې ولاړی وروره او دیکو دیکو کې زنانه یې ماشومان هم بغې کې نیولي ډیر مشکل دي. او دا بسونه داسې دي چې لږ سهولت کې هیڅ پکې لګېدلې خیر دغه سره لږ نیمه کرایه اوچته هیڅ خبره نشته ده. خو مطلب دا چې موږ داسې پیادل زو راځو ډیر مشکل سره مقامت کې استاد به دا غټه مهرباني چې زموږ دغه شی موږ ته دا شی کلاو کړي
د خیبر پختونخوا ترانسپورت محکمې یو چارواکي د جولای په 14مه نیټه د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس د بحالېدو عمل د ځنې امنیتي او تکنیکی ستونزو له امله ځنډول شوی. په دې باندې به د خیبر پختونخوا د پولیسو ریجنل ترانسپورت اتارټي امنیتي ادارو او ډیپټي کمشنر خیبر ترمنځ یو غونډه کیږي او د دغو ادارو د سپارښتنو نه پس به بحالېږي. دغه بس سرویس په 2018 کې هغه مهال معطل شو چې کله په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال لري تاسو غوږی د مومندو ضلع کمانګړی په غرونو کې د کرومایټ د درنګونو د ټیکو په اړه مقامی اوسیدونکو شکایتونه لري. د سیمو اوسیدونکو پرون په خبر کې خبری کانفرنس ته ویل د کرومایټ د درنګونو ټیکې لانجه له 2010 کال راهیسې روانه ده او باید عدالت او حکومت د دې نوټس واخلي. د خبر پښتونخوا د مدنیاتو د محکمې د کرومایټ د درنګونو د ټیکې په اړه د ځای خلکو د غوښتنو په اړه سندې ویلي، خو تر دې وړاندې د مدنیاتو د محکمې چارواکو ویلي ول چې په صوبه کې د قبایلي ضلعو د زم کېدو وروستو په ټولو صوبه کې د مدنیاتو د ټیکو ترلاسه کولو لپاره حکومت یو قانوني مسوده له اسمبلی منظوره کړې ده چې تر مخه یې د مدنیاتو راوستلو ټیکو کې به د مقامي مشرانو سلام مشوره شامل وي. تفصیل غلام غسرا کوي.
د مومند سره نږدې د باجوړ د کمانګری په غرونو کې د کرومایټ د درنګونو د ټیکې په اړه ځایي خلکو او د درنګونو او قدرتۍ زیرمو د پرمختګ د ټولنې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې په یاده سیمه کې د کرومایټ د درنګونو ټیکې د ځایي ولس په خوخه مقامي ټیکدارانو ته ورکړې شي. د درنګونو د اسوسییشن جنرال سیکرټري حیات محمد خان د دې ټیکې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا لانجه د 2010 نه را روانه ده او عدالتونه او لوړپوړي واکمن چارواکي دي د دې نوټس واخلي.
دا مسله چې کومه ده د کمانګری تحصیل نه وګي ضلع باجوړ ده او په دې کې چونکی یو ټیکادار راغلی دی او هغه د قومي رائے د قومي خلکو د رائے بغیر په زبردستۍ باندې التا لیس کړي. هغه لیس بار بار کینسل شو او خو په حقایق باندې هغه دادا چې قانون د اختیار ورکړي دی چې قوم نه تپوسو کوي. قوم ټول په یو پیج دی. سو قوم داسې نشته چې یو لس کسان هم دی چې دا وته وي چې یار زه ټیک شزه تاسو سره او باوجود داغه د منرل ډپارټمنټ مسلسل لګیا دی انډیو فیور کوي دا غیر قانوني.
تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو د محکمې لخوا د کرومایټ د دې درنګونو د ټیکې په اړه د ځایي خلکو د غوښتنو په اړه سره د عمل مخې ته نه دی راغلي او د دې راپور د جوړولو پوري مونږ په بیا بیا د مدنیاتو د محکمې د بیلابیلو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو یو هم راته څه جواب را نه کړو. خو تر دې وړاندې د مدنیاتو د محکمې چارواکو ویلي وو چې په صوبه کې د قبایلي زلو د زمکولو وروستو په ټوله صوبه کې د مدنیاتو د ټیکو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت یوه قانوني مسوده د صوبایي اسمبلی نه منظوره کړې ده چې تر مخه یې د مدنیاتو د راویستلو ټیکې د مقامي قانونو په مشوره ټیکدارانو ته ورکول کیږي او ځایي ولست پکې د خپلې برخې پیسې ورکول کیږي. خو په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د کمانګری یو اوسیدونکي ضیاءالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د مدنیاتو د ټیکو لپاره قانون سازی شوې ده خو عمل پرې نه کیږي.
دغلته زموږ په علاقه کې د خدای تعالی مدنیات دی چې پای کې کرومایټ سره فهرست دی، خو دغلته د دنیا قام آباد دی زموږ چاغا په کراچو په پینډو په لاورو کې چې کومه ده په خپل غریبۍ او په دیړو مزدورو پسې ورک دي، خو خپل کلی د دغه رنګې سرو سپینو نه مالامال دی. خو دغه خپل مدنیاتو کې مونږه کار کولو ته ځنې داسې خلک شته دی چې هغه مونږ نه پرېږدي او زموږ په علاقه کې د امن خرابولو کوشش کوي او زموږ دا ټول قوم چې کومه ده دا یو بایفاس کوي.
د کمانګری د خواو شاسی مخلک وای تر اوسه چې د کرومایټ د دغه کان نه کوم قیمتي کانی راوستل شوی دی نو ځای ولست پکې د خپل برخي پیسې هم نه دی ورکړې شوی.
زه د پاره کمانګری مانم تاج خان تقریبا د 2010 نو د 11 نه رئیس ته بس دا شه روان دي کاغه کم دی باندې لانجه د غنور غونم د دې د واجبند دي په تیر وخت آزاد کو په زور ویولو تقریبا 1 کروڑ او 2 لک روپۍ په پاتې دي اغه یو روپۍ منګلا ته وسه پورې ملام نشو.
په خبری کانفرنس کې دوی د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان نه هم غوښتنه وکړه چې هغه د پخپل د دې لانجې نوټس واخلي او په ټولو قبایلی ضلعو کې دي د قانون سره سم د مدنیاتو د درنګونو په سر د لانجو د حل کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشر لوی تاسو غوږی د پنجاب حکومت تیرونی هغه خلکو ته د وړیا یا بخنه غوړم د پنجاب حکومت تیرونی هغه خلکو ته د وړیا بجلی ورکول اعلان کړی وو چې د بجلی ترسل یونټ کارولی وي. د صوبې اعلی وزیر حمزه شاباس ویډیو چې د اقدام سره د هغه خلکو ته بسولت ملو شي چې کومه بجلی مصرفوي. نو موړی د اعلان په 10 سال کې کړی چې په پنجاب کې په شلو حلقو کې زمینی ټاکنې د جولای پر 18 یعنی اتوار په ورځ کېږي. د دې اعلان وروسته د ټاکنو کمیشن د صوبې حکومت دا فیصله معطل کړه. خو د دې باوجود د پنجاب حکومت وايي د دې رعایت ورکول لپاره یې 1.3 ارب روپۍ مختص کړی دي. په پاکستان کې توانې بحران ورځ تر بلې زیاتېږي. د بجلی په نرخ کې هم اضافه روانه ده. آیا دغه شان سهولت د خیبر پختونخوا اعلان ولې شي او کسنګ د مشال اړو خبریا شانه واسترګزي په دې اړه دا رپورت لري.
د پنجاب وزیر الله حمزه شاباز د جولای په 3 اعلان کړو په دغه صوبه کې به د 5 کروڑ نه زیات خلکو ته وړیا بجلی ورکوي. نو دا به د بجلی استعمالونکي کوم رقم خلک وي؟ نو موڑی پخپل وینا کې ویلیو
پچھلے 6 ماہ جنہوں نے 100
پتی روش پاگو میشتو کہ جی چاہم سلی یونٹ بجلی استعمال کری دا اگوی تب دا پنجاب حکومت تا عربون روپو پا سبسڈی سرا دا جولائی دا میشتی نبا سلی یونٹ استعمالون کو تا وڑیا بجلی ورکوی
مفت بجلی فراہم کرنے جا رہی ہے
سبسڈی مانا دا چی دا بجلی قیمت پا دا استفادہ کون کو پزائی دا پنجاب صوبائی حکومت دا بجلی محکمی تا ورکوی د پرایس انډیکس ډاٹ پی کې د معلوماتو سره سم هر هغه تن چې د سلو پور یونټونو بجلی استعمالوي یو یونټ پورته په 9 روپۍ او 8.5 پیسو ورکیږي. د وزیر الله حمزه شاباز لخوا د غیلان پنجاب کې د روشن ګرانه مان د روخانو کور په نوم د پروګرام د لاندې کړي خو الیکشن کمیشن دغه اعلان معطل کړ او کمیشن ویلی دا اعلان د راتلونکو زمینی انتخاباتو وړاندې کول د قانون په خلاف ورزي کوي. راځي پنجاب کې پښولو انتخابي حلقو د جولای په 18 زمینی انتخابات اعلان شوی او دغه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف د منحرف غړو په نه اهله کې دو سر خالی شوی. پاکستان کې د بجلی د محکمې وفاقي وزیر خورم دستګر د جولای په 18 نیټه ویلو پیداوار 22000 میگاواټ دی او ضرورت 150000 نه وخته او ویلو ډېر هغه پیداواری یونټ چې بجلی جوړوي هم د خرڅونو د نه پیره کېدو د وجې بندي شوی. د فیصل آباد وسیدونکو وارث براچا چې په لاهور ښار کې یو نجی ټی وی چینل سره کار کوي مشال ریډیو ته د جولای په 14 وویل د حمزه شاباد لخوا شوی اعلان خلکو ستایلی. خو ورسره دا خبره هم کیږي چې دا اعلان د زمینی انتخاباتو نه وړاندې کول یو سیاسي چال هم دی. دی وای د کیسې د پی ټی آی والا هم شامل دي چې دا اعلان ستای خو اعتراض هم کوي چې دا ریلیف کې د انتخاباتو نه وړاندې کوي او وای د دې په شام دا خبره ده چې ریلیف عوامو نه د ووټ اخستو لپاره اعلان شوی. د خیبر پختونخوا صوبی وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه د جولای په 15 یو ټویټ کې لیکلی د پنجاب سره خو یو سل او 340 ارب روپۍ د خپل خلکو د بجلی د پاره شته، خو د صحت کارت د پاره ورسره یو روپۍ نشته. او د زیاته کړی و چې دغه اعلان د زمینی انتخاباتو په دوران د خلکو نه ووټ اخستو لپاره دوی کړی. خدای ونه ویل چې ګنی دوی به هم د خیبر پختونخوا صوبی خلکو ته په بجلی کې دغه شان ریلیف ورکوي او یا نه. نو آیا د خیبر پختونخوا صوبی حکومت د بجلی سبسیډي اعلانولی شي او دومره پیسې ورسره شته؟ د مشرق اخبار پیښور خبریال فهیم خان مشال ریډیو ته د جولای په 14 دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
خیبر پختونخوا حکومت د اوړو د پاره 75 ارب روپو سبسیډي آلریډي اخی ده. اوس اوړه ملاویږي نه، نو سبسیډي هغه سمې استعمالیږي، الټا هغه اوړو قیمت نه کنټرول کیږي. اوس که موږ دا تمه وکړو چې خیبر پختونخوا حکومت وا د بجلی په مت کې هم دغه 75 ارب روپۍ دي، نو دې صوبې سره دومره پیسې نشته دي. او بل خواته وفاق سره چې کوم سیاسي جنگ روان دی هغه کې هم خیبر پختونخوا ته خپل پیسې نه ملاویږي لګیا دي. اوس پورې خیبر پختونخوا حکومت خپل جاري خرجات نشي پوره کولی، سبسیډي به څنګه ورکوي؟
د پنجاب د حکومت لخوا په بجلی سبسیډي ورکول د دغه صوبې په کلیز بجټ کې اعلان شوی، خو لا هم د الیکشن کمیشن په حکم دغه اعلان معطل دی. خو وارث پراچا بیا وایي کتلې بشي چې د انتخابات وروسته دغه اعلان شوی یو سل او 340 ارب روپۍ څومره مودې پورې د غریب ولس په خېګړه راځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.